ترلاسه کړي، خو دا پروسه د اقلیم بدلون لامل شوی او تر ټولو لوی زیان یې د افغانستان په څیر لږو پرمختللو هیوادونو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون دیرسم کانفرنس به د 2025 کال د نومبر له 10 څخه تر 23 پورې په برازیل کې ترسره شي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سونتو کو تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپیریال ګواښي، او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینو تخریب پر ژوند او کرنې فشار زیات کړی دی. او د ناورینونو کمولو چارو پوه عبدالباسط رحماني وایي چې د بیړني کورني او نړیوال اقدام پرته به زیانونه زیات شي، او د دیر سکوپ په څیر نړیوال کانفرنسونو کې په رسمي ډول د افغانستان نه ګډون نړیوالو مرستو ته لاسرسی محدودوي.
ایون یاز هست افغانستان همین لحظه در برنامه کاپ سی که در برزیل برگزار میشه یک نقش کمرنگ داره.
هر ارخیص پاملرنه تا ارتیا ده افغانستان ده محل په برزیل کې په کوپ دیرش پروگرام کې بیکر رول لري. افغانستان دی غونډه ته نه دی بلل شوی، او هغو افغان متخصصینو او فعالانو ته چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په دولتي یا نه دولتي ادارو کې په کار بوخت دي شرایط نه دي برابر شوي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي، او که برخه هم پکې اخیستې وي ډېره پیکه ده. دا ټول ښیي چې نړۍ په خپل لار روانه ده او دې مسایلو ته لګه پاملرنه کوي.
د طالبانو د حکومت یو پلاوی تیر کال د آذربایجان په باکو کې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې د څارونکو په توګه ګډون وکړ، خو دا ګډون یې په رسمي ډول نه و. له دې مخکې هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې وه، او د روان کال په پیل کې ویلي و چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره تر 2030 کال پورې 40.6 میلیارد ډالر مالي مرستې ته اړتیا لري. افغانستان چې لا هم د طبیعي پیښو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی، تازه یوه اونۍ وړاندې د افغانستان په شمال کې په ځانګړي توګه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د رسمي شمیرو له مخې یوې زلزلې 20 کسان مړه کړل او له 900 څخه ډېرې ټپیان کړل، او له 1400 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 13مه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړي توګه په کونړ ولایت کې یوې زلزلې بیا له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې تخریب کړل.
افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر باندې زروسته دا مهال کورنۍ ژوند سخت شوی، او وایي چې اقتصادي ستونزې د ژوند تر ټولو لوی ستونزې دي. له همدې عدلي او قضایي ارګانونو له کارکونکو سره زموږ همکاري خبرې کړې، دا راپور پرې چمتو کړی.
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو 20 کاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولای، او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ خزینه قاضي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره. یعنی 4 سال شده، خدا رو به شما شاید میگیرم،
لغه وقتا مو چه دندی للاس ورکری پا دی 4 کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی سکا چه خپل مصارف پری پوره کرو. مکتولی ده خپلو کورانی و سرپرستانی و دست حالت سرمخیو چه لبیریان خپل ماشوم تر روختو ننشو بیاولای. هر چیری می غوخته نوکره ده پنا غوخته نیزرگو نفرمو نمیره کرل، خو هیڅ هیواد نه منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکاري 3 دیرش خزینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه یې په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري، او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یو پخوانی خزینه سرانواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي سون به نور هم تیاره سي. د هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه مجلس دادم
رس بلی تمام محدودیتونه دیری که ما دیو ایتران والی پو توگه دی طالبانو پرادک پلدن دل لحظه ورکر پول همکاران می بیدن دو شول دیره و بشن شول دیره و گواخل شول دیره دهی واد پری خودو در شول زی وازی دیو قشن خبره کو مگر دل تطولی خزی اونجونه که دندلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیانمنی شوی دی تو در طول پخکاره دول بشری جرایم دی.
حتی مکره راپور که ده مرکز وی و میرمنو ده شکایتون و غوښتن و عروان ده طالبانو ده حکومت ده عدلی وزارت ویان برکت الله رسولی نظر ولرو، خو نوموړي ده راپور ترخپارېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي،
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وارې دا کړي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بخښنې د فرمان په عمل کې دوه هم ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبو کې او راپور اخلو، هغه دا چې د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کموالی راغلی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې چې د هیواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو استفاده زیاته شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د ولری پراته کلی اوسیدونکو عبدالله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلی دی. عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی، وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د لمنځه وړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کاروندو ته به څه ورپېښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي، هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه. خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کاروانګر د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کاروانګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي، نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې ورسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاو. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتار ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې UNODC سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتار ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چار برجک ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ظاهر ازادۍ رادیو ته ویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز چې دای په خاص ډول چار برجک ولسوالی د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخې او ښې ځمکې لري، حتی داسې سیمې هم لري چې ځمکې له تیرو 100 کلونو راهیسې نه دي کرل شوي، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې ځمکې لري. ځمکې یې تیږې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته یې کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیز په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده، خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمرخیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمرخیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالی ده.
ځمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې څالت اوبور نه رسیږي. شپږ لاوه میاست کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوای چې دا خپل باعث دې سوي چې ځمکه شاړې سي. هغه ځکه چې کوکنار کل کېږي دا دوه فصله ځمکې دي. یو فصل به مخ کې تنه کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بیل غنه شاړ و، یعنی دوی به چینه کرل. فرضاً د نوزاد ولسوالۍ چې ډېر وچکالی ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شان له بین تللي او دا باعث دې سوي چې ځمکه شاړې سي. د ما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود دي، اوبو ډېر رول لري، نه د کوکنارو نه کرل.
د یو ان او ڈی سی د راپور لمخه د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیله ته مخه کړي، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څخه باندې څلوېښت سلنه کرنیز ځمکه شاره شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فراه او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوی دی. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5 سلنه کم شوی دی چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمرخیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمرخیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ولې په دې چې هغه ځمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیل سوي دي په خیراز ځمکو، لکه دښتي مناطق له غزنی نه نیولې تر هرات پورې اکثرا دا سیمې دي. بعضي خلکو دا نوی سیستم چې هغه قطرې سیستم ده دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعض سیمې دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کم اوبو مونږ کولای شو چې ډېر ځمکې آبیاري کړو. سره له دې چې یو بل منفي فکتور دا ده چې د ځمکې د اوبو راوځي او بیرته هغه تغذیه کیږي، نه دا بل منفي تاثیرات دي، اما ځمکې ورسره شیرازه سوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دراز راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور لمخې په 2023 کال کې لدې درکه د کاروانګرو عواید 260 میلیون ډالر وو، په داسې حال کې چې سکل د دوی عواید 134 میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشئ توکو کارکلې بند شوی ده، سره دي چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوه باغونه جوړ کړي، شنه خونې، شاتچري او لبنیاتو کوچني فارمونه، دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیل لار په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کاروندو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ایزو کاروانګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړې چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالی مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې دا بلکې نورې مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانی کاروانګر عبدالله چې په مستعار نامه یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کاروانګرو سره هیڅ راز مرستې نه دي کړې، نو ځکه د په خپل لاس جری بځمکه کې په پټه کوکنار کرلې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د آزادی ملما.
السلام علیکم. د آزادی ملما د خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په نننې خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلم دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسيږي. زما میلم وایي چې پر ټیک ټاک په خپل پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دیونه د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له د سره د تفصیلي مرکې په پیل کې متري وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني.
تکل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکل صاحب مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړی. زه خپل د تاسو سره د څمکني د پکتیا ولایت څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې يم. نو الله مو ژوندې لرا چې ما ته د قیمتي وخت راکړی. زه خپل اوس خپل هم په دې محل د څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب يم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلی يم او د څمکني ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکني ولسوالۍ دی او هلته زه زیږیدلی يم. زدکړې هم ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم څلارم کلاس پورې تر څلارم سیمه پورې مې زدکړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرې په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرې سودر مې واچولو او روان شوم مسافرې ته. تقریبا داسې وخیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرې کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
سم کنای صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم. خو لومړی دا راته وایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصرفیات لري، کوم محتوا، کوم مطلب تاسو خپروئ؟
تکل سے مانا ہڈیرا پختنا موکڑلا پو ٹک ٹاک کے رسنے کی پو ٹک ٹاک کے خو تقریبا دا سالور سولورین کلا کی چھ من پالیات لرو دی من عادت دا گا دے چھ دی افغانستان ٹول کڑی دلی ول سنا پے وٹ اگر سارا ٹول شی پے اتفاق پے اتفاق او اتحاد دا اقتصاد او دا وطن پم تاسی آبادی گی او دا وطن بید من تاسی دی توازه ورکو او پم پرمخی بوزو دی ما اصلی ادا پو ٹک ٹاک کے امداغا دے چھ ٹول ہاگا ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان دینده لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډېر الله. هغه مطالب چې تاسو یې په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې. نو د اوس ته کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله. د ورستې نه ختې ډېر ځانونه واوختل دغه واړې ته. د مونږ په کلی کې داسې وایي چې یو څو څاروي هغه ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسا ټپیان شول چې کابل ته لاړل هلته روغتون ته. نو زیانونه خو دغه واړې ته واوختل، هغه واړې ته به مو اوختي وي. خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو شي. نو دا د مونږ ټولو ادب دی تکل صاحب، مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپل پیغامونو کې غواړي چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړي خلکو ته؟
تکل صاحب، په لوی معنا تاسو ته بولم چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو. کاغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي. مونږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د پاره کار وکړي. ترڅو پورې به مونږ کړیږو، ترڅو پورې به مونږ په جنګو باندې ککړو. د جنګونه په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سم شي. د مونږ هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانانو ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړې ده، د مینې کلیپونه مو نشر کړي دي. مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزوری خو دی، الله فضل شي انشاءالله دغه به خوشي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي، مونږ یې چې اېدا وکړي سو دا خبر نه پېښه راځي، ټول په یو ټغر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دیندا دی پارابیت کارو. دا اوس وسیم غو تاسو خبرې سره کو، ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ټولنیزو رسنیو مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خبريږي، په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دی، خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به وروسته لږه ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب، د ما خپل پیغام دغه دی هغه د فیسبوک همکاران چې دی، د ټیک ټاک کوم فلور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاک یا لس لاک فلور لري، هغه اوازونه دی، هغه اواز تر یو حد پورې رسیږي، دی هغه دماغ په هغه باندې دغه دی تکل صاحب، چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید دیو بل تمینه ورکو. افغانستان اوس پاغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسو د کومې پروژې چې راغلي دي کورونه شروع کړي دي او نیلګي لګیږي، اوس جمع را روان دی، نیلګي بل لګیږي. دلته منې زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي، نو ما دیغو په ټیک ټاک رو باندې هغه خلکو باندې دماغ غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي لپاره، د ملي وحدت لپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسو د دې وطن بشیندې یو، د دې وطن ځوانان یو، پمړو پسې خو بنو ځوغه خواسي د خاور لاندې الله پاک دی هغه ته بخنه وکړي. همدا مونږ تاسو د دې وطن مسؤلیت دی، مونږ تاسو پر غاړه لري، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسو په رسنیو کې کاغه ټیک ټاک وی کا فیسبوک وی کاغه مرکی، باید مونږ تاسو د یووالي د ملي وحدت لپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خدای پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپل دلته په د متحده امارات کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ د غدې لاس کار، د نجارې کار به مونږ کولو په خپل کې، بیا غینا داسې ورو 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 اخیری دیتا چې خپل موټر می واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دی، یو څو یو دوه کسان دی روان سره، دومره غټ هغه مینه د کاروبار خو داسې کوچنی باندې کاروبار، د خپل نفقه د خپل کور هغه پیپر کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډیر اله او کورنۍ مو هلته در سره ده، که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوي، بیا کله نا کله راځي د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب، نه زه خپل تقریبا اوه میاشتو بعد کور ته ځم، دوه میاشتې کور کې وم، اوه میاشتې زه سفر کوم، په سفر کې وم. نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول، ډیر ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت، هغې نه بعد بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول ستونزې خو وی کړونه خو ډیر وو. تکل صاحب، خو کوشش به د موږ همدغه دی چې د خپل د هیواد لپاره، بیا د خپل د کور لپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو لپاره. نو مکتبونه دي، ماشومان دي مکتبونه وایي، او اقتصاد دومره لوی په صدخانه دی روان، خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو.
ډیر ښه. تر کله پورې غواړی چې په اماراتو کې پاتې شئ؟ یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړی چې هلته ژوند ته دوام ورکړئ، او بلاخره پروګرام پلان مو شته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شئ؟
هی هی تکل صاحب، څه به درته ووایم، یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات موږ قلم نه لرو، چې مونږ بکلا د بهرنۍ هوادو د مسافرې نه خلاصي ګو پاندې با پومو کوشش دي د بهر لایب کې په هر ځای کې مونږ هم د قدیمی د ملي وحدت دیوالې خبرې غچېرې د افغانستان په خو ودرېږي نو ډېر بخاوی مونږ په دما په سر ډېر ځوانان په بهرنۍ هوادو کې په مسافرې کې مشومان لا دی الت سپین گیری شول گیری سپین شول خو لیکن تر اوسه پورې په مسافر کې دغه لې جمله نه زه هم یو يم چې په مسافر کې اتی وشکل کیږي چې په متحده امارات کې ژوند روم تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کورته د مسافر نه خلاصېږم خپل وطن ته به واپس زم خو دما داسې یو پلان دی په بخنه سره چې بچای مې هم دلته یو ما سره د هغه باندې مې کوشش روکلو چې مکتب راته وای خو هغه مینا لکای نو سره نو بیا وی چې زه بهر ملته زم نو ما چې نور اروپا هی وادو ته چې هغه نه چې ما سره نو ډیر بخوي نو سغه امر سره د دلته نو هغه راته وای تک سب چې نور د مسافرینو لاس وی وین زر زر تیاری غا چې وطن ته دیولې ګم او مکمل چلار شي وطن ته نو نو دما کوشش هم دغه ځکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسېدلو تک سب ځواني لاړ لټوله په مسافرې کې خو کوشش بوم دا کو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرې د صدرې راونه غاړو خپل وطن ته ستانو شو لټول عمر لپاره
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شو وطن ته زبدل ته کار کوم همداسي
او بلې همداغه ستې هغه مې دلته دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل سیب تاسو ته معلوماتي یا بنې وي دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه خو بس همدغه د ډراوري کار دي ډراوري کوي نو ما خپل همدغه بچی چې دی لیسن مې په اخیستی دی اوس دلته د ما سره موټرې چلوي
ډېر ښه څوم کنه صاحب له افغانستان نه دی کومې خاطرې په زړه دی کله چې متحده عربی اماراتو ته روانې دي او د مسافرې 28 کلن ژوند پیلو له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره
هاي تکل صاحب خاطرې خو ډېرې دي کومه به درته وایم په دغه ژوند کې تقریبا 28 کال کېږي د غین امخ کې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوندې کولو وطن د مشومتوب یا د ځوانتوب بو واخو دغه دنګ دنګ نخکری او دغه غرونه او دغه زیړې او دغه خسته خولي زرات او د خولي چینه د دې موسم نیریږي چې مونږ به مشومانو لولو با غورغوري او چینه د دندې پټان ولسوالي ورتوي نو هلته به موږ لوب انډارو ته او دغه چندروغان د مقاولې تکل سي په دام یډیری یادېږي او دغه ګولی ورتوي ګولی پتنګي ورتوي دا به موجه کولی هغه د مشومتوب وخت چې یقیني وسره یا چې هم او بیا د مونږ د څمکنې ولسوالي خو ډیره کلی دری لري تکل صاحب کتاست معلومات وی د منګیاړي وداره د همدغه سي د لوړی وداره دا د جګو غرو سینا دا د څمکنو سیمه یعنی دا سي ډیر شیرونه ډیر سندرې پیول شوې دي مونږ خو تکل صاحب خو بس دا د چې د مونږ هغه پکې نه وژوند مونږ مسافرې ته مجبور شو چې د کور د مسولیت لواجی چې اقتصاد کمزور و راغلو ته په مسافرې کې اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډیر مینه وا ډیر محبت په بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به د اخترونه راغلل دغه اگې نه دی اگې دا به مسرې سپیش شنه به موجود کړي چې مونږ به هغه وخت کې د لاسو کالو یا د دولسو کالو به نو تکل صاحب دا د دی اختر المنځونه بچو شول مشومان به ټول سره راغون وو لسونه به مسره کړي وو سره سره د سملونه بر سره وو ډیر به خوشاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپل خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړ شو اتا تا کسان لس لس کسان د خپل خپلوانو کړه بتللو اغل د بیا دا غټي وریږي وی پخی وی نو هغه به مونږ ډیر په خوان سره خړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دی تکل صاحب د مونږ د منطقې زرا چې دی یو مشاور دی بیا دی متکی مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل سی بس بس شی دی تیار کم چی شی برای تواخیم خو بس زندگی تیرش والا پا مسافره کی خو افسوس دیر که و چه افسوس اغا وقت دیوز بیاوی چې هغه د مشمتو به وګوس نیم نه یاريږي تکل سي.
نو تاسو هوایي چې ستاسو برخه نه و پکې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا خی تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د بخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي، بیا هم تګ راتګ وکړي، له ملګرو سره، دوستانو سره، پخوانیو ملګرو سره، د کورنۍ لغړو سره، ورونو خويندو سره کولای شي.
تکل صاحب خبر خو دیتا بالکل صحیح ده، خو مخ کې بد سی وو تکل صاحب تاسو ته به دې معلومات وی چې په کور کې به یو کس ګټل او لس ورته ناسو لس به وسه خړل. اوس په کور کې د چرګې الولونی قسم نشته، دی ټول په کار باندې بوخت دي، څوک د قانونه کوي. نو چې دغه نه سړی مسافرې تلاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي، ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي، یعنی په کور کې څوک نه وي، کوشش هر سړی دغه کوي، که ماشوم وي او که ځوان وي. اوس پینګري ما کتلی دي چې په د قانونه کوي، اقتصاد پر مخ وړي. اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب.
نو دا خو یو ښه نه هم ده، په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي، پرمختګ زیات شوی کنه؟
او دا خبره هم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدوری ته یا مسافرې ته تلل، اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرې کې بوخت دي او په اقتصاد دنده سي، څوک د قانونه کوي، څوک په مسافرې کې دي. خو تکل صاحب هغه مینه محبت د اوریدونکو بیا ماوري، هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په پیسدي کې ډېر کم شوی دی اوس.
مننه. اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي، یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر لزان سره ساتي، بیا لمسیان وي، یعنی په یو کور کې دوه درې ډیر لوی کورنۍ لا هم ترغو پوری چې نیکه ژوندای وي یو ځای سره اوسیږي. تاسو څه رقم ژوند کوي؟ یعنی کور مو هغه سه لوی دی کله چې راځي لدا لوی کورنۍ سره کینی او که کورونه وړ شوی دی؟
مننه تکل صاحب، یقیني چې ښه پښتنه دی وکړه. د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي، د نورو په څیر باندې دي، لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونو هغلته چې څنګه واده ورته لاړو پنځه کالو کې هغو ودونه کوي، نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي. نو د پښتنو کلتور، د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب، چې څو پورې مور پلار جامدي وي بلتون خو بالکل هم نه وي، ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي. او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو. نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو جامدی وه، هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو. نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره؟
بله او بالکل. نو زه په ټولو کې مشرم، د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي، یو په وطن کې دی. نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو، نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو. خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله، یو څه مشمان سره را لوی شول. بیا مونږ په خپل دا پریکړه وکړه، کور کې لږ تنګ شول، ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله. دوی درې بیا ځانته شول، زه یوازې شولم. همدغسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وګره. نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادیږي. نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو. خپل ځانته مو مسجد دی، جومات دی هلته، او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی. او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول، ډېرو کلو ته جوړ کړی دی. مونږ په خپله د خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو. مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانه وو چې د الوات ستونزې به وي، هغه به ډېره مشکل سره مونږ نه شو کولای چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته. نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه آسانی راځي. اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب، د مونږ په منطقې ډېرې شوي دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دي شي، دومره ډېرې شوي دي. خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل. اوس هغه رشکې کولای شي چې
مننه څمکنۍ صاحب، تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه. ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي، ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي. ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي، پرمختګ راشي، ځوانان په کار ولویږي، درس او تحصیل ته زمینه برابره شي، کورنۍ وړه ښه ده که لویه؟
تکل صاحب مننه. کم کسې پولیس ته نورو هیوادو خلک عوام وګورو، هغه هم چې کله ځوان شي واده وکړي نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسې هغه ته خپل کور جوړ شي. دا مې وخه خبره خو نه دلته دی مونږ د پښتو رواج چې دی پښتو چې دی دا د دین هم مخ نه شړولی ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړېدلې وي او ستر کړې وو محنتونه یې کړې وي. هغه ګل څه دی چې کله په غرا شي باغ په هغه باندې را شي په میوې باندې هغه وخت کې چې بیا نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي. همدغسې مور پلار هم د خپل بچی لپاره امیدونه همدغه لري چې کچېرې ما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم. ویلې چې هغسې ډېر سپینګیری دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي کور نه پکا ورته ګټي. دا د دې له وجې چې د مونږ سې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزوری دی. مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو. نو د دې له وجې د مونږ د منطقې د مونږ د مشورې سپینګیری چې دی هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچان په خپلې کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې له وجې بچان د پلار زړه نشي بدولی کني ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپله وایي. اوس زه دلته وم تکل صاحب زه په مسافره کې به وم د ما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم سترېږي هغه په نظر کې وي همدغس دغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم در سره دی تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی. کله کله داسې یو فکر در سره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی په دې باب فکر کوئ کله کله؟
او بالکل همدغه د ما سوچ چې بچی مې مکتب ووایي او کېدای شي چې مونږ خو دومره تعلیم نه دی کړی د ما هدف همدغه و. د دومره مسافري چې مونږ وکړله تکړه صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف همدغه و چې د ما بچیان سبق ووایي او یو څه یې انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر ترې جوړ شي. خو بېله مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وې نظامونه بدل او بدل شول جنګونه به و زه خپله په مسافرۍ کې وم. د ما خپله په سلو پیسدو کې نوي پیسدا اتیا پیسدا نوي پیسدا هدف هم دا و چې د ما بچان دغسې سبق او دغسې پرمختګ ښوونځي ووایي چې هغلته بیا زه په کور ورته ناسوم یا مقصد د ما سهولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرۍ په بحث کې یا هم دغسې په انجینرۍ کې. خو دغسې ونه شول تکل صاحب دا مې په زړه کې ارمان پاتې شولو بالاخره چې د افغانستان د جنگو د کډون لوجي زه هم امدل تډر ورم او زبای می هم ډر ور ده.
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتمن ویلای وای؟
بالکل سل فیصد ازکه چې اوس به د دوام بچای می جده تکل صاحب هغه حمل ته په شخصي الیسی کې د سبق وای. نو یقیني زده دا ته وایم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي ټلیفون واخلي. زه د ما هدف دغه دی چې سحر مکتب ته واپس کور ته تک یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولوم دې ځنه می په غاړه تسې خو چې دا ما ته سبق وایي یو څه ځان ته جوړ کی تکل صاحب
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار ویم دسه
بله تکل صاحب همدغه سې دما مشومان لورکې وي چې هغه موږ سره نږدې مدرسې دي هغه هم دینی سبقونه وایي کونشنکونه او کتابونه هم وایي. هغې سره سره تر شپږمه پورې د مکتب سبق چې کوم دی هغه د عصري هغه هم وایي. خو تکل صاحب ستونزې ډېرې دي مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی دغه کلتور دی مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی. څوک نشي کولی چې داسې په ازاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه ورکړي. ویلې چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی.
خو طالبانو هم بندیز پې لګولی لشپږم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې نجونې درس وایي.
تکل سیب دلته ډیر شخصي مکتبونه شخصي لیسی دي چې مونږ ګورو همدغه سي دینی مدرسې دي. سهار به زه چې دیزنه زه غته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي. نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکری کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغه سي ماشومان روان وي. نو تکل سیب تر شپږم پورې خو دا منم د سره چې شپږم نه تر دولسم پورې بند دي. خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلي چې شخصي مکتبونه خلاص دي. خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي. څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته. خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي دا مکتبونه دي د شپږمو تر لسمو پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې زمونږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بندي. خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړې وي.
مجبور سمکنای لتا سونه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې زما میلمه وي.
ها باندې تکل سیب حالات دی ژوندې لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم. ډیره مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړی او ډیره مننه علامه روح جوړ لاره را تا قربان شم.
افغان ټیک ټاکر مجبور سمکنای او چې د ازادۍ میلمه په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې. تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه
چپیم پسرا په باخت ریګم کلبات کلبرانشي کلور کې اوس وزګم خوززم په مخزما کوترګ مور کېم چترنګ په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټانشم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم چت مستو میں فل کے بساتی اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کی پری جہان تیار تیار شی شتندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری غم نہ نڑی غم چه د علم په جهان کې دو خيار او پاک کې نم هم وی پوری خندا کړم هم پزان پوری خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خیر دا غیل راغلم نہ پوئی غم نہ پوئی غم خوز زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی غم چی پلارا کس راغل کتیارا وی کرنا سرنا کیم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پا گنا نیم خوب پینا غاو رکیگم پرن تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخاو رکیگم ز زد باد یو چپیم پسرا په بخت ریګم کل باد کل برانشی کلور کې اوس وزیګم خوز زم په مخزما کو دریګ مور کې غم چترن په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شمګړېګم چت مستو په محفل کې پسا کی او پجام ورشم لیونه شانې خمار شم په خوبونو کې پرېږم